درنو اوریدونکو السلام علیکم وس په افغانستان کې د سهار 15 بجې د اوسادي رادیو د خبرونه تمو ز اسمت څاروان هر کله کوم لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د افغان شزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاسي رینا امیری وای د شزو په وړاندې د طالبانو اقدامات کړول او جنسیتي ځوراونه ګڼل کیږي چې په زغرده غندلو او په وړاندې عمومي اقدام ترتیا ده. اغلی امیری پرون پنځشنبه نا وخت پر خپل اکسپانه لیکلی چې د امریکا د بهرنوي چارو د وزیر انټونی بلینکن شخص بدرګه کوي چې د طالبانو د فرمانونو د غندنې په باب ده. بلینکن د چهارشنبه په ورځ پر خپل اکسپانه لیکلی و چې د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو تبعیزي اوامر چې د په وینا د افغان شزو او جنو حقونه او ژوند له خطر سره مخامخ وي غندي. د همداراز لیکلی و چې امریکا په قاطع ډول د افغان شزو او جنو ملاتړ ته دوام ورکوي. طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د شزو او جنو حقونه رعایتوي. د ډلې پر شزو او جنو د محدودیتونو په دوام کې د افغانستان په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د افغانستان په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبرداری کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر پورې وي. په چنګاش یا سرطان میاشت کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان څو ولایتونه د سختو بادونو بارانونو او سیلونو شاهد وو چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې 25 تنه مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د لسو زیانګالو هیوادونو په لیست کې دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن جمعه د زیمبابوې په وړاندې په دوهمه شلو وره مسابقه کې مخامخ کیږي. افغانستان د چهارشنبه په ورځ په هراري کې خپل لومړۍ مسابقه کوربه هیواد زیمبابوې ته بایللې وه. د دواړو هیوادونو ترمنځ به درېمه شلو وره مسابقه سبا شنبه وي. بیا به دواړه ټیمونه درې 500 وره مسابقه هم وکړي چې لومړی به د سه شنبه په ورځ پیل شي او همدارس دواړه هیوادونه دوه ټیسټ لوبي هم کوي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په غزیر غنګ کې د اسرائیل په تازه هوایی حملو کې د وو ماشومانو په ګډون لشتر لشه 28 تنه وژل شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د چهارشنبه په ورځ په لوی اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه پکې شوې ده. د روټرز خبري اژانس د خبر له مخې له وړمې شپې تر پرون پنځشنبه پورې یو حمله په النصیرات کې د کډوالو په کمپ کې پر یو کور شوې ده. په دوه نورو حملو کې 15 هغه سړي وژل شوي چې د ځایي کمیټې غړي وو او دا کمیټې د مرستو د کاروانونو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي وي. د ملګرو ملتو په تازه تصویب شوي پریکړه کې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې ملاتړ هم شوی چې اسرائیل پر فعالیت بندیز لګولې ده. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی وو په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ دښمنه وکړه. د ډلې پرون پنځشنبه په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټول ګډونه او د غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب شي. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې ویلي د بشار اسد د تلریوش کلنی استبدادي واکمنۍ له ختمې وروسته سیاسي انتقال باید د قانون حاکمیت د شزو د حقونو ترڅنګ نړیوالو بشري قوانینو د مذهبي او قومي اقلیتونو په ګډون د سوریې د ټولو وګړو خوندیتوب ته درناوی یقیني کړي. په دې ډول کې بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان، د امریکا متحده ایالاتونو او ایتالیا شامل دي. د سرګندونې داسې وخت کې چې د سوریې نوی حکومت پرون تر دریو میاشتو د اساسي قانون او پارلمان د ځنډولو اعلان وکاوه. د هیئتي تحریر شام ډلې په مشي افراطي وسلوالو تیر یک شنبه د مشقونی وو د بشار اسد رژیم نسکور کړ. دوی د سه شنبه په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه. زمو شخله آزادی رادیو اوري دروان خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان په اړه د امنیت شورا په غونډه کې پر افغان جنود د تیبي زده کړو بندیز د ښځو لپاره مرګونه گزار وبلل شو. د چمن سپین بولډک پر دروازه کاروباریان وایي کې غوښتنې ونه منل شي نو
چیرې زموږ طالبان نسبال موږ بیا ورزو موږ د هیڅ چا سره هم مشوره نه کوو موږ کلې ګندو.
ایران وایي د افغانستان سره پر خپل پولې 15 کیلومتر دیوال جوړ کړی. سیف د چلډرن د یونان په کمپونو کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بولي. په میدان ورده کې دوی فابریکې جوړې شوې دي.
سلیرو شو ساعتونو کې د یو ټن غوړیو او تقریبا 6000 کیلو پنجالې د تولید ظرفیت لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیال وایي د طالبانو وروستی حکم چې په تیبي انستیتیوټونو کې د ښځو پر حضور بندیز لګوي د افغانستان د روغتیایي څارنې پر نظام یو ویجاړونکی ګزار دی. نوموړي دا څرګندونې پرون پنج شنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رابلل شوې غونډې ته وکړې. په همدې حال کې دې غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل که د طالبانو پریکړه په بشپړ ډول عملي شي د ښځو انجونو لپاره به مرګونې پایلې ولري. د طالبانو د تازه فرمان له مخې په افغانستان کې د لیندې یا قوس له 14 د انجونو او ښځو پر مخ د طبي انستیتیوټونو دروازې وتړل شوې. د دې موضوع تفصیل د راپور کې
د ملګری ملتونو یو جګپړی چارواکي د پنځمې پورز خبردارای ورکړ چې د افغانستان په طبي انستیتیوټونو کې د نجونو او ښځو د زده کړو د منع کولو په اړه د طالبانو دستور به د هیواد روغتیایي نظام ته جدي زیان واړوي. په بشري چارو کې د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی ټام فلیچر د ملګری ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل دا یوازنی څنګه و چې د پانتونونو له تړلو وروسته ښځو او نجونو په کې زده کړې کولای شوی. هغه په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه
دا دستور به د ښځو او نجونو روغتیایي څارنې ته جدي او اوږدمهاله زیان واړوي. دا به په راتلونکو کلونو کې د کاري ځواک ساحې ته د 6000 قابلګانو او 2800 نرسانو د ننوتلو مخه ونیسي. په نتیجه کې به د میندو نوزیږو ماشومانو او د امیندواري پر مهال د اختلالاتو له کبله د مړینو کچه د پام وړ زیاته سي.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې یو پر درېمه برخه ښځې له مسلکي طبي ملاتړ پرته زیږون کوي. هغه زیاته کړې چې د امیندواري اړوندو اختلالاتو له کبله چې د مخنیوي وړ هم دي په هیواد کې په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه مري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه هم په طبي انستیتیوټونو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړ.
حاکم چارواکو د دسمبر میاشت په پیل کې اعلان وکړ چې خزینه زکونکي به په طبي انسټیټیوټونو کې او ټولګیو کې له ګډون څخه منع شي. که چیرې دا پریکړه په بشپړ ډول پلی شي نو دا به په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د غرض د نارینهوو او هلکانو لپاره په ټوله کې د ټولنې په ټولیز ډول د ټول هیواد لپاره مرګونې پایلې ولري. زه له دې واکمنو چارواکو په کلکه غوښتنه کوم چې په دې اړه له سره خبر ورکړي.
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان لمخې په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو پر مخ طبي انستیتیوټونه د لندې له 14 تړل سوي دي. دا خونزاده دغه حکم د طالبانو د عام روغتیا وزارت لخوا طبي انستیتیوټونو ته صادر سوی دی. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي عالی لیسې او پانتونونه هم تړلي وو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د دې ډلې له استازي پرته د ملګرو ملتونو دا ډول غونډې بې ګټې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو اقداماتو تر څنګ په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه هم په پرونی غونډه کې خبرې وکړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی ټام فلیچر ویلي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. هغه ویل چې ساش کال د اقلیمي کړکېچ له کبله په زرګونو افغانانو خپل څاروي کرنیز فصلونه او کورونه له لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي زیاته کړه چې په افغانستان کې له هرو 3 کسانو څخه یو یې کافي خواړه نه لري او د خوارځواکۍ کچه د خبرداري تر سطحې لوړه او په زیاتېدو ده.
د
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو
څلر ویش ساته
د چمن سپین بولدک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو ګواښ کړی کې د پاکستان حکومت غوښتنې ونه مني، نو سر لننه به د اعتراض په توګه خپلې خولې وګنډي. د لغړیانو په نوم دغه کاروباریان چې ډیری یې معلولان دي ادعا کوي چې پاکستاني چارواکو ورسره خپلې کړې ژمنې چې د سپین بولدک چمن پر دروازه به د پخوا په څیر د کاروبار اجازه ورکوي نه ده پوره کړې. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
د چمن سپین بولدک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو چې ډیری یې معلولین دي او په سیمه کې په لغړیانو یادېږي خبرداری ورکړي که د دوی غوښتنې ونه منل سي نو خپلې خولې وګنډي. هغوی ادعا کوي چې پاکستانی چارواکو له دوی سره کړې ژمنه چې د پخوا په څیر به د کاروبار اجازه ورکوي نه ده پوره کړې. د نور محمد په نوم یو معلول اعتراض کوونکی ویلي چې په چمن کې د پاکستان د ځایي امنیتي ځواکونو مشر ورسره ژمنه کړې وه چې د کاروبار د بیا پیل لپاره ځانګړي کارتونه ورکړي، خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې.
بله ورځ موږ د کلي مخ ته کېناستو، موږ له کرنل رالی موږ سره چې کومه مایده وکړه ولزتی ته کارډون نه درکوم یا لیست راوي موږ سره په خپله وعده نه دی ختلی او وروره د سبا لانه بل سبا پورې که چیرې زموږ مطالبه نه سوال موږ بیا ورځو، موږ د هیچ چا سره هم مشوره نه کوو، موږ خولې ګنډو لکه څنګه چې دا نور خلکو د خولې پر ګنډول باندې خپل کاروبار ایله کوي او موږ هم دغه رقم وخلو ته تیار یو. سبا لانه بل سبا د کلي مخ ته موږ ورځو خولې ګنډو. دغه معذوره خلک چې دي څوارلس میاشت کېږي بېروزګاره دي.
په ورته وخت کې د قاسم او عبدالخالق په نومونو دوه نور اعتراض کوونکي وایي د دوی د کاروبار د بندېدو له امله دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي چې د خلو ګنډل د دوی لپاره د اعتراض وروستی او مجبوري اقدام دی.
موږ روزګار غواړو که نه کړه ورور موږ سبا نه بل سبا ډېر سخت قدم اخو خولې ته وړو، موږ مجبور یو، موږ روزګار غواړو. شین شمیر حال په موږ بچان پسې دي، څوک د کرایو په سرایو کې پراته دي ورور موږ څوک شین شمیر باندې رالي بچان یې غواړي. سرکار ته موږ دا خواست کو چې موږ ته روزګار ایله
زموږ دا معذوره ګرده اوس ورور ناستې وایي موږ خولې ګنډو، موږ د سخت اکشن اخو ورور موږ مجبور یو، موږ بل لار نه کولای زموږ هغه روزګار دی خامخا موږ سره د روزګار کوي. نو ورور موږ د سبا پورې کمر کو بل سبا موږ راوځو د کلیو مخ ته خولې د زموږ مزورام موږ ګنګو کو د کښنو راسه ته بیا نه ولاړې زموږ کار مطالبه زموږ لار نه راکړي.
د پاکستان حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې د سپین بولدک چمن پر دروازه د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط لازمي کړ چې له امله د ځایي کاروباریانو کاروبار په ټپه ودرېد. د دې پریکړې په عکس العمل کې د چمن سپین بولدک اوسېدونکو او کاروباریانو د تیرو څورلسو میاشتو راهیسې پرلت پیل کړی چې څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په شخړه اوښتې دي. پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د سپین بولدک چمن دروازه دې پر افغاني تذکره او پاکستاني شناخته کارت د مسافرو او کاروباریانو لپاره خلاصه سي. پاکستاني چارواکو تر اوسه د چمن سپین بولدک پر دروازه د معلولینو کاروباریانو د تازه اعتراض پاړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ویلي و چې د ویزې او پاسپورت شرط د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره لګول شوی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
یو ایرانی چارواکی ویلي چې له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د 15 کیلومتره دیوال جوړولو چارې بشپړې شوې دي. د ایران په جنوب ختیځه سیمه کې د ځمکنیو ځواکونو د قرارګاه قمندان امیر غلام علیان ویلي چې د ایران د جنوب ختیځې پولې له بندېدو وروسته د افغانانو تګ راتګ 50% کم شوی دی. د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان د دغه دیوال جوړول د حل لار نه ګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
ایران ته له غیر قانوني لارو د افغان کډوالو د ورتګ نه مخنیوي د هڅو په دوام تازه د ایران په جنوب ختیځه سیمه کې د ځمکنیو ځواکونو د قرارګاه قمندان له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د 15 کیلومتره دیوال جوړولو د چارو د بشپړېدو خبر ورکړی دی. د ایران د صدا او سیما خبری آژانس د امیر غلام علیان له قوله ویلی چې د ایران د جنوب ختیځ پولې له بندیدو وروسته د افغانانو تګ راتګ 50% کم شوی دی. د ایرانی چارواکي ویلی چې جوړ شوی دیوال یوازې فزیکی معنی نه بلکې په پرمختللې ټکنالوژۍ سنبال دیوال دی چې د پولې په اوږدو کې د خوندي تګ راتګ لپاره ټول تدابیر پکې په پام کې نیول شوی دي. د راپورونو له مخې د پولې په اوږدو کې د دیوال د جوړولو چارې د خراسان رضوی، خراسان جنوبي او سیستان او بلوچستان په سیمو کې دوام لري چې تر راتلونکو دریو کلونو به یې چارې بشپړې شي. ایران وایي د دغه اقدام موخه د امنیت ټینګښت او د انسان او وسلو د قاچاق مخنیوی دی، خو سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي د ورته دیوالونو جوړول د حل لاره نه ده. امنیتی کارپو احمد خان اندړ په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
ساخت دیوال هرگز مانی قاچاق و
د دیوال جوړول هیڅ کله د قاچاق او ترهګرو مخه نشي نیولای، ځکه چې ترهګری او نړیواله پدیده ده چې ریښې د سیمې او نورو هیوادونو کې دي. باید په دې برخه کې بل لار پیدا کړي. دا یو پلمه ده چې ایران په وروستیو کې په پام کې نیولې ده.
د تیر جمهوری نظام پر مهال په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي چې د جمهوریت پر مهال له ایران سره داسې هوکړه شوې وه چې که افغان کډوال له قانوني او یا غیر قانوني لارو ورغلي وي د اوسېدو اسناد به ورکوي، خو د جمهوریت له نسکورېدو وروسته دا پروسه له منځه ولاړه.
د کډوالو وروستیو او تازه موجونو ته په کتو که چیرته دوی ته د اوسېدو اسناد ورنه کړل شي، فکر کوم چې د دیوالونو په جوړولو یې کنټرول او مدیریت ونه شي. ښه به دا وي چې په دې برخه کې یوه هوکړه وشي او یا دا چې پخوانۍ هوکړه بیا پلی شي.
افغانستان او ایران په ټوله کې څه باندې 900 کیلومتره ګډه پوله لري. ایرانی چارواکو د سږ کال په سور میاشت کې له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د دیوال جوړولو او د پولې د بندیدو خبر ورکړی وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت د امنیتي او انتظامی چارو مرستیال مجید میر احمد د 1403 کال په لومړیو کې ویلي چې ایرانی ځواکونو د پولو د بندولو یا انسداد لپاره تر راتلونکو 5 کلونو 3 میلیارد ډالر په پام کې نیولې دي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن وای په یونان کې د کډوالو په کمپونو کې ماشومان په ځانګړي ډول افغان ماشومان له سخت وضعیت سره مخامخ دي. سیف د چلډرن پرون د یو راپور په خپرولو سره هغو سختو ستونزو ته اشاره کړې چې ماشومان په دې کمپ کې ګالي. ځینې افغان کورنۍ او ماشومانو چې د یونان په کمپونو کې ژوند کړی ویلي چې د خوړو د ټیټ کیفیت او د کمپونو ناپاک چاپیریال د دوی روغتیا په څو ځلې ګواښلې ده. نور حال د ابدې سپوږمۍ په راپور کې
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په یونان کې د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو د سخت وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه راپور چې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 11مه د ماشومانو د ژغورنې صندوق او د یونان د کډوالو شورا لخوا خپور شوی د هغو سختو واقعیتونو ښکارندوی کوي چې دغو کمپونو کې ماشومان ورسره مخ دي. یو له دغو واقعیتونو څخه د سیستماتیکې بې پامۍ له امله د هغوی د ماشومتوب د دورې له منځه تلل یاد شوي. هغه کورنۍ چې د 2024 کال د اپریل او جولای ترمنځ د ماشومانو د ژغورنې صندوق او د یونان د کډوالو شورا لخوا ورسره مرکې شوي دي شکایت یې کړی چې د اوسېدو ځایونو کې اورګې او نورې حشرې وي. تاریخ تیر شوی، خواړه ورکول کیږي او د ماشومانو لپاره خوندي ځای نشته او د ساتنې لپاره یې د خدمتونو له سخت کمښت سره مخ دي. ځینو ماشومانو سره چې مرکه شوې ویلي دي چې د نابرابرۍ تر څنګ د یوازیتوب او ناامنۍ احساس کوي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق ویلي چې راپور شوې ستونزې یوازې د تاوتریخوالي او د خراب ژوند په شرایطو پورې محدود نه دي. کورنۍ په دې کمپونو کې د داسې ماشومانو کیسې کوي چې ښوونځي ته لاسرسی نه لري او له کافي رواني ملاتړ نه دي برخمن. د سیف د چلډرن د راپور له مخې دې حالت ځینې ماشومان خپه او ناهیلي کړي دي. صدیقه چې په یونان کې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې
په یونان کې کمپونه نه د ماشومانو لپاره مناسب دي او نه د لویانو لپاره. ټول په یو لوی سالون کې ډوډۍ خوري او که ماشومان وغواړي چې خپل ډوډۍ خونو ته یوسي څو وروسته یې وخوري، اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي هر څه چې خوري همدلته یې وخوري. په ټوله کې چاپیریال ډېر ناپاک دی.
عبدالرب چې 14 کلن دی هم ازادي راډیو ته وویل:
دایی کمپونه میتونی و دل زندگی کنی.
پا دقو کمپونه که شجوان کول ممکن ندی. دیر محدودیتون همستا لکه زندان، مشخپکی جو، ناروغکی جو خوب بلا چاره نلرو. نه چپریال شده او نه خواره مناسب دی.
ده ما شمانو ده جغورن صندوق سیف ده چلدرن وایی په 2023 کال کې یونان ته د کډوالو پناه غوښتونکو راتګ په 15 کلونو کې خپل لوړ حد ته رسېدلی چې په لومړیو 11 میاشتو کې له 300 لکو څخه زیات کسان د هیواد ته داخل شوي دي. د سیف د چلدرن په وینا سږ کال له 1500 څخه زیات ماشومان د سمندر له لارې یونان ته راغلي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت
ده امریکا ده بوتهید و ایلتونو ده بحرانوی چار و وزیر او ده اردن پاچا پا سوریه که ده قراره غشتن وکره. انتونی بلینکن لپاچا دوهم عبدالله سره ده کتنی پا محال ده غشتن داسی وقت وکره چه پا سوریه که ده بشار اسد ده رژیم تر نسکوری ده ورسته سیمی تا سفر پیل کرده. ترده مخی ده نره ولوی و اقتصال لرون که هیوادونو پا یوگر اعلامیه که پا سوریه که ده سیاسی انتقال ملاتر وکر. ده ده موضوع تفصیل واره.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اردن له پاچا دویم عبدالله سره په کتنه کې په سوریه کې بل حکومت ته د واک د لیږد لپاره د ټول ګډونه پروسې غوښتنه هم وکړه. ښاغلی بلینکن چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم تر نسکورېدو وروسته یې سیمې ته سفر پیل کړی، وروسته په ترکیه کې د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د داسې ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې د اقلیتونو خوندیتوب هم تضمین کړي، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې د افراطي وسلولو په مشرۍ یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه. بلینکن چې څه باندې میاشت وروسته له واک څخه لرې کېږي د اردن له پاچا سره د سره سمندرګي په العقبه ساحلي ښار کې وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتف میلر ویلي بلینکن په سوریه کې د سیاسي انتقال پر مهال د اردن په ګډون د سوریه په ګاونډیو هیوادونو کې د ثبات لپاره د واشنگټن د ملاتړ ژمنه وکړه. د میلر په وینا د امریکا متحده ایالاتونه هیله لري چې سوریه به د تروریزم د مرکز په توګه نه کارول کیږي او خپلو ګاونډیانو ته به کوم خطر نه پېښوي. د اندېښنې د ترکیې هم دي چې د سوریې له هغو کردانو سره په کړکیچ کې ده چې د امریکا متحدان ګڼل کیږي. اسرائیل هم چې د اسد رژیم تر پرځېدو وروسته یې په سوریه کې په سلګونو هوایي حملې کړي عیني اندېښنې لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سالیوان ته د پنځمې پر ورځ ویلي چې اړتیا ده له سوریې د تروریستي فعالیت مخه ونیول سي. بلخوا د ترکیې ټلویزیوني کانالونو پرون راپور ورکړ چې د ترکیې د استخباراتو مشر ابراهیم کالین پرون دمشق ته سفر وکړ. د خصوصي ټلویزیون انټیوی په ګډون بیلابیلو کانالونو راپور ورکړ چې کالین چې سخت امنیتي تدابیر ورته نیول سوي وو د دمشق له الانوی جامع جماعت څخه پراوتلو وو. هیئت تحریر شام ډلې چې د تیر یکشنبې په ورځ د سوریې د حکومت د نسکورېدو د عملیاتو رهبري کوله او د سوریې لپاره د القاعده شبکې جلاسوي څانګه ده هڅه کړې چې معتدل بیانونه ورکړي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان هم پرون په دمشق کې وو، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبري اژانس ته دا خبر رد کړی دی. د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو ډلې یا G7 په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. دغه ډلې پرون پنځشنبه په ویلامه کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټولګډونه او غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب سي. د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ افراطي وسلوالو تېرې یکشنبه دمشق ونیوه او د بشار الاسد رژیم یې نسکور کړ. دوی د سیشن می پورز محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
له خبرونو ور اخوا
په میدان وردګ ولایت کې په ورستیو کې 290 تولیدي فابریکو په کار پیل کړی دی. دا فابریکې د سیمې د اقتصاد د پراختیا او د ځوانانو لپاره د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې مهمې بلل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت د غوړیو د تولید یوې نوې کارخونې په فعالیت پیل وکړ. د صنعت او تجارت خونې مسؤل خان محمد ځواک وایي دا کارخونه په ورځني ډول 1 تن وطني غوړي او 6000 کیلوګرامه کنجوره تولیدوي او 15 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
نن میدان وردګو ولایت په مرکز کې د وطنی غوړی او کنجاړې تولیدي کارخونه فعالیت باندې فایل وکړلو چې د 3 میلیون افغانۍ په ابتدایي سرمایه‌ګذارۍ سره پانګونه دلته کړې ده چې تقریبا 3 ساعتونو کې د 1 تن غوړی او 6000 کیلو ګرام کنجاړې د تولید ظرفیت لري او 15 نفره هیوادوال ته په مستقیم ډول د کار زمینه پکې مساعده شوې ده.
ظاهر خان چې په دې کارخونه پانګونه کړې وایي هدف یې د ځوانانو لپاره د کاري زمینې برابرول او افغان تولیداتو ته پراختیا ورکول دي. هغه زیاتوي په هلمند کې هم ورته کارخونې فعالیت کړي او له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې د تولیداتو لپاره په بازار موندنه کې ورسره مرسته وکړي.
موږ خو مخکې په هلمند کې کارخانې درلودلې، بیا هم اقدام وکړو چې د خلکو ته د کار زمینه برابر شي کارګرو ته. نو مسؤلینو خو موږ دا غوښتنه چې موږ به غوړیو ته او د موږ کنجړې ته بازار موندنه وکړي.
لدی ورا خو دوی ورځې وړاندې په میدان وردګو ولایت کې د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت یو بل د بسکوټو کارخونه هم پالسو. د دې کارخونې مسؤل محمد زاده وایي
ولا زمونږ وای وزنی هدف هم دغه و چې په خپل ولایت کې خدمت وکړو تر څو د خپل وطن د 15 کارګر سره موږ سره په کار کې شي او خپل وطن یا د خپل ولایت لګروش ورکو. اقتصادي لحاظ هر څه منظم دي، لکه مخکې چې داسې و چې برق نشته، جای نشته، څوک چې پانګوالو ته مثلا دا فکر ورسره و چې باید پانګونه چې څوک هلته کوي ځان یا خپلې پیسې ضایع کوي، خو اوس موږ سره د رئیس صاحب په همکارۍ هم برق شته، هم جای شته او هر څه زمینه برابره ده.
د دې نوښتونو په ترڅ کې دغلته یو شمېر ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره سوې ده. دی وای خوشاله دی چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمينه برابر سوي.
نو تقریبا دا یو کال کې چې کارخانه کې کار کول ډیر خوشاله ست چې دا کار برابر شوی دی. نو بل ډیر خلک چې کار زمينه برابر شي پیښ شوی بس ټول ځوانان په کار باندې لګیا شي بس خپل کار کوي.
که سب خو مې دا 2 کال کې چې ذکر مې دی او دلته اوس فلال درې څلور ورځې کې کار کوي. دلته د دلته اوس دستګار راولډه مخکې هلته و سره کې نه وکړي، هلته هم کار کوو اوس هم دلته راولډه. ډېر خوشحاله چې کاروبار نو همدې کې کار کوو، بس سات هم کې تیر دی کار مار همدې کې کوو.
ولا ډېر خوشحاله یو چې په خپل هیواد کې راته د کار زمینه برابره شوې ده. ولو نورو پانګوالو مو هیله دا ده چې بهر کې چې اوسېږي راشي خپل هیواد هلته سرمایه ګذاري وکړي تر څو خپل هیوادوال د کار زمینه برابره شي.
ځوانانو هم دا غږ دی کوم انرژي لري هغه به چې خپل وطن کې استعمال کړي، نه پردي هیوادو ته لاړ شي هلته مزدوري وکړي او هلته خارو کې هغه هیوادو ته کار پردي هیوادو ته، بس دوی دلته خپل انرژي خپل سرمایه دلته مس.
دا په داسې حال کې چې ترګي مخکې هم په میدان وردګو ولایت کې د قلمونو او میکرونیو د تولید فابریکو په فعالیت پیل کړی و چې د سیمه ییزو اړتیاو د پوره کولو ترڅنګ ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابره کړې. یا دی فابریکې نه یوازې دا چې د داخلي تولیداتو د ودې لپاره یو مهمه هڅه ګڼل کیږي، بلکې د خلکو د اقتصادي حالت د ښه کولو او د ځوانانو لپاره د فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې یو اغیزناک رول لوبوي.
ستاسو له پیغامونو.
نوم مصطفی ده، د کندوز پانتون د تعلیم او تربیه پانزی ثقافت اسلامی سانگ محصول یم. سره د دې چې نیمه ورځ په درسونو کې بوخت یم، نیمه ورځ په دکان کې کار کوو. البته زموږ کار د ښیښو کېنول، پرې کول دی او نصبول دی چې په هره کړکۍ کې 500 افغانۍ موږ راکوي. نو ګر چې د درس فشار هم ده او د کار فشار هم زیات ده، نو ستونزې ډېرې دي.
زه حسیب الله یم، د بلخ پوهنتون د تعلیم تربیه برخه کې محصول یم.
البته اوس زه هم درسم وایم، زم بعد درس نه بیکار وخت کې یل د کار کوم، زه ساختمانی کارونه کوم، خپل پلار سره لګیم، اوس د کارون دومره نشته خو لږ دی، خو مصروف یم، هم درس وایم هم ساختمانی کارو کې پلار سره کار کوم.
السلام علیکم، زما نام رحمت الله دی او د اقتصاد درشته پنځه محصل یم، او زه یو دکان لرم، په دکان کې مصروف یم او تر څنګ درس هم وایم. په دې شرایطو کې چې اقتصاد هم لږ کښته دی او چې کار کوي او درس هم وایي، دا دواړه ډېر سخت دي او درس ډېر لږ رسېدلی شو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.